سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د اوو لویو قدرتونو مشران پر دې سلانه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. د ولسمشر پوتین وینا چې وایي روسیه خپل درس اخیستی او بیا به کله هم د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
د طالبانو لخوا د دولتي ادارو لپاره د سرپرست مشرانو پر ټاکنه انتقاد:
همدغه د امتحان وخت دی او باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي وګمارل شي کارونو ته.
خوب کابل ښار کې د امنیتي موانع او د لری کېدو د پریکړې هرکلی:
دغه ډېر ښه کار وشو، باید آینده کې په هر کوڅه کې چې سیمتونه لرې شي او عامو خلکو ته د لارې خلاصې شي.
قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سرټکی: په تیرو لسو ورځو کې نږدې 4,500 بهرني وګړي او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي. طالبان د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کوي او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکا ای پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه: د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او د طالبانو واکمنۍ ته یې اندېښنه ښودلې. د اوو سترو صنعتي هیوادونو امریکا، برتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشرانو پرون د افغانستان په اړه په آنلاین بیړنۍ غونډه کې خبرې وکړې او له غونډې وروسته د مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي که نه له غبرګون سره به مخامخ شي. همدارز له طالبانو غوښتل شوي دي چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جي اوه مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټایلر په ورجینیا کې خبری غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د تورن جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلي چې شمېر یې نږدې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی هند ته انتقال شوي دي.
ټول شمیر چې وتلی دي 1,600 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویاو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګر شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کړی. بلخوا د سویس ټول اتباع او هغه افغانان چې له سویسیانو سره یې کار کړی و یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیوس پرون وویل 292 کسان ایستل شوي چې 141 افغانان دي او 60 تنه د کابل په هوایي ډګر کې انتظار دي چې ازبکستان ته به یې ولیږدو. ازبکستان ته به ولېږدول شي وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. د کابل له نړیوال هوایي ډګره د بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې له بهرنیانو سره یې په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی. طالبانو د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بانک مرکزی براش اجازه داده شد که
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شو چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر لنن او سبب ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اگست له 15 چې طالبانو ځواکونو پلازمینه کابل ته ننوتل د دغه ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بندي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د ده په وینا کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او زیاته یې کړه چې د واشنګټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ آسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولی شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکېچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت په دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع افغانستان وي. په افغانستان کې د طالبانو بریالیتوب د منځنۍ آسیا هیوادونو اندېښمن کړي دي چې افراطي ډلې دې هیوادونو ته مخه نه کړي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او 509 تنه د وبا وژلي. په ایران کې د کورونا د وروستي تلفات په 24 ساعته کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون نفوس کې تر اوسه 10% لږ کسانو د کورونا دوهم دوز واکسین ترلاسه کړی. ایرانی چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28 پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، نن چهارشنبه ده. د 14 هجري لمریز کال د وږي اسمبلې دریمه ده چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سره سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره غوښتل. ښاغلی بایډن قانع کړي چې دا مهلت د اګست له 1 وروسته تر هغه وخته وغځوي چې ټول هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. خو د جي و ډلې مشرانو پر هغو شرایطو موافقه وکړه چې پر اساس یې دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جي و اکثر مشران شک لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زره امریکایان، اروپایان، د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جیوتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی توپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولی چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان صفیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک دي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي. هغه لار نه لاړ شي بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او هغه ټولو خلکو ته میدان کې جمع دي هغو ټولو ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسې خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د جیوه هیوادو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالې ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکوره شو.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا دې کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوي وو نور کسان وتلی شوی، خو مولتن او میجر ویلي دوی په داسې یوه الوتنه کې راستانه شول چې سیټونه یې نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستانه شول. د استازو جرګې مشر نانسي پیلوسي پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي دا هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي، خو دې هغو ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولی. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر وکړ چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له 1 وروسته هم تمدید کړي، خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د 1 په ژمنه ولاړ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د روسیه ولسمشر د افغانستان په اړه څرګندونې کړي دي. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډېر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1979 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یوه لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي.
د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لا اوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړې او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
ل آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تېره اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کېږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربیره چې ښاغلی کرزي هڅه کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالص سلا کړل د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یو ډېر خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د 70 ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي کڅه هم د انجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نوی تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو له لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو په راس کې باید مسلکی کسان په دندو ګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي خو هغوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولی چې یوه مسلکي اداره رهبري کړي. خو طالبان په ځواب کې وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولی شي چې دغه برخې مدیریت کړي.
د طالبانو له لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وښيي چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي پاک خلک دي دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړلي یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی علی هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې درو پرسه باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکی وایي چې ښاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو په راس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امانت خیانتونکي نه دي، او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دغه سي ټاکل شوي په دارتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منځتراسو مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره په داستان شوي دي، وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بیلابیلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
و موریدل چې د طالبانو لخوا د یو شمېر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د ځینو غړو د طالبانو د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته پر دوی انتقادونه شوي، خو د ښار په برخه کې، د ښاري نظم په برخه کې د طالبانو اقدامات خلکو ستایلي دي. د کابل ښاریانو د پلازمینې له بیلابیلو وټونو څخه د سمیټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کړی. ځینې ښاریان وایي د سمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې کیږي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري. د کابل په عامه سړکونو په ځانګړي توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړ پوړو دولتي چارواکو او زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسم ولسمشر غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خندونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونو نننۍ خبرې اترې درته وړاندې کوو چې ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوه ډلې یو ځل بیا پرون په خپله سرمشریزه کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. دوی له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه دې نه تر پښو لاندې کوي، که نه له غبرګون سره به مخامخ شي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په الوتکو کې وتلي دي. د هند د اتحادیو وزارت له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې شپږ سوه شپږویشت هندوان او واویا سکان له افغانستانه وتلي او هند ته رسیدلي دي. د سویس ټول اتبا او هغه افغانان چې له سویسیانو سره یې کار کړی و، یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د